د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی وته ز مجاهد جواد يم په سر کې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ده په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو بندولو ته د امریکای ملګرو ملتونو د اسلامي همکاري د نړیوال سازمان او پاکستان په ګډون مخکنی یو افغان ولسمشرانو هر یو ښاغلی اشرف غنی او حامد کرزی هم غبرګون ښکاره کړی او په دې اړه یې شدیده اندېښنه څرګنده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی وینډی شرمن په لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ په ځواکمنتیا باندې ټینګار شوی او ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ویلی. اوس هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو بندولو ته د امریکا ملګرو ملتونو د اسلامي همکارۍ د نړیوال سازمان او پاکستان په ګډون مخکنی یو افغان ولسمشرانو هر یو ښاغلی اشرف غنی او حامد کرزی هم غبرګون ښکاره کړی او په دې اړه یې شدیده اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته 416 ورځې تیرې شوې وي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي یا سکولونه بند ساتل شوي وو او د افغانانو په ګډون ټولې نړۍ ملرله چې دا ښوونځي به ژر پرانستل شي. خو طالبانو وړمه ورځ د نجونو پوهنتونونه او پرون په کابل ښار کې لومړني ښوونځي هم بند کړل. د ښځو او نجونو پر تعلیم بشپړ بندیز ته په افغانستان او نور نړۍ کې توند غبرګونونه مخې ته روان دي او دا د طالبانو د حکومت یو ظالمانه او غیر انساني اقدام ګڼي. مخکینی افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار ستونزه ډیره جدي ګڼلې او وایي په یوویشتمه پیړۍ کې د نجونو پر تعلیم بندیز د جنسي توپیر تر ټولو ښکاره او کرکجنه بیلګه ده. بل مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو پر بندولو ژوره خواشینی څرګنده کړې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې د افغانستان د ملي ګټو او د اوسنی او راتلونکو نسلونو د سوکالۍ لپاره د نجونو پوهنتونونه ښوونځي او تعلیمي ادارې ژر پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی وینډی شرمن په لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ په ځواکمنتیا باندې ټینګار شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د شروع چهارشنبې په ورځ په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلی چې وینډی شرمن د پاکستان په وروستۍ او ترهګریزو بریدونو کې د خلکو په وژل کېدو باندې خواشینی او غمرازي څرګنده کړې. په بیان کې وړاندې راغلي چې دواړو مشرانو په پاکستان کې د وروستۍ سیلابونو څخه د ژغورنې د روانو عملیاتو په جنیوا کې د جنوري په 9 نیټه د موسمي بدلون په اړه جوړیدونکې غونډې باندې هم خبرې کړې. بیان زیاتوي چې دواړو مشرانو همدارنګه په اقتصاد، انرژي او د چاپیریال په اړه همکاریو باندې هم خبرې کړې. په بیان کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیري او بلاول بوټو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او جنو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو روانو بندیزونو او هغو هلو ځلو په اړه هم خبرې کړې چې طالبان باید له افغانانو سره کړې ژمنې پر ځای وساتي. امریکا د شوروی چهارشنبې په ورځ د ایران د لوی سرنوال او مهمو پوځي مشرانو په ګډون په ایرانی چارواکو باندې د مهسا امینی د مړینې پر سر د راپارېدلو لارینونو د ځپلو له امله بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي دوی د ایران په لوی سرنوال محمد منتظری باندې بندیزونه لګولي چې د دوی په وینا په سپتمبر کې محکمو ته داسې لارښوونه کړې وه چې نیول شوي لارونکوونکي دوی په سختو سزاګانو باندې محکوم کړي. همدارنګه د خزانه وزارت ویلي چې د ایمین صنعت زمان فرا په نامه په هغه ایرانی کمپنۍ هم بندیزونه لګول شوی کوم چې د ایران پولیسو ته وسایل او داسې ذریعہ موټر جوړوي چې د ګڼو ګڼو په ځپلو کې ترې کار اخلي. واشنگتن همدارنګه د ایران د انقلابی ګارد پورې تړلو د بسیج مقاومت د ځواکونو په دوه مهمو چارواکو باندې هم بندیزونه لګولي کوم چې د لارینونو د ځپلو لپاره ګمرل شوی. د بشري حقوقو څارونکي وایي چې په ایران کې د محسامینی د مړینې پر سر پر راپارېدلو لارینونو کې تر 500 زیات کسان تر اوسه پورې مړه شوي دي. او ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. دا په اوکراین باندې د روس د یرغل راهیسې بهرني هیواد ته د زلنسکی لومړنی سفر دی. دواړه مشران به له یو بل سره تر خبرو وروسته یوه خبري غونډه ولري او ماښام به د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ژورنالیستانو ته ویلي چې د دواړو مشرانو خبرې به د جګړې په ډګر باندې د لا زیات پرمختګ لپاره په ژورو ستراتیژیکو برخو څرخي. هغه وویل ولسمشر بایډن به فرصت نه په ګټي اخیستلو سره یو ځل بیا په دې ټینګار وکړي چې امریکا نه یوازې په تیرو وختونو کې له اوکرين سره مرسته کړې بلکې نن به هم کوي او پراتونکو کې هم تر هغه چې ورته اړتیا وي. که څه هم زلنسکي د جګړې د پایل راهیسي تر اوسه پورې له هیواد څخه د باندې نه وتلی، خو د هیواد دننه یې ډیر سفرونه کړي او د نهیاسي شنبې پورزی په ختیځ کې د بخمود له ښار څخه لیدنه کړې چیرې چې د دواړو لوریو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. زلنسکي به وار وار له امریکا او نورو څخه غوښتي چې هوایي دفاعي سیستمونه دې ورته ورکړي چې پرې د روسانو لخوا د توغندۍ او ډرون بریدونو مخه ونیسي. واشنګټن ته د زلنسکي له رسیدو څخه د مخه امریکا له اوکراین سره د $1 بلیون په ارزښت نوي پوځي مرسته اعلان کړه چې د هوایي دفاع پرمختللي پیټریاټ توغندۍ او بیټرۍ هم پکې شامل دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا او سمته مهمه راپورونه پر لور. په افغانستان کې د طالبانو له خوا د نجونو د پوهنتونونو بندولو ته د امریکا، ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاري د نړیوال سازمان او پاکستان په ګډون مخکنیو افغان ولسمشرانو ښاغلي اشرف غني او حامد کرزي هم غبرګون ښکاره کړی او په دې اړه یې شدیده اندېښنه څرګنده کړې. بل لورته رپورټونه وایي طالبانو پرون د نجونو ابتدایي یا لومړني ښوونځي هم بند کړي دي. تفصیل د بارکوال میاخیل پر رپورٹ کې.
په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته 416 ورځې تیرې شوې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند ساتل شوی وو او د افغانانو په ګډون ټول نړۍ تم لرله چې دا سکولونه به ژر پرانستل شي، خو طالبانو ورمه ورځ د نجونو پوهنتونونه او پرون په کابل ښار کې لومړني ښوونځي هم بند کړل. د کابل شهر دنجونو د سکولونو استادان وایي طالبانو دنجونو لومړنی ښوونځي هم بند کړل او دوی ته امر وکړ چې نور سکولونو ته ورنسي. په کابل کې دنجونو د یو لومړنی ښوونځي یو ښوونکی د نوم نه ښولو په شرط بیا یې ته وویل ډیر ښکاله زده کوونکي روزلی دي، خو وایي طالبانو دا او د دې نورې همکارانې له سکوله وشړلې او ورته وویل چې نورې پر کور کښېني. د ښځو او نجونو پر تعلیم بشپړ بندیز ته په افغانستان او نورو نړۍ کې توند غبرګونونه مخې ته را روان دي او دا د طالبانو د حکومت یو ظالمانه او غیر انساني اقدام ګڼي. مخکنی افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار ستونزه ډیره جدي ګڼلې او وایي په یوشتمه پیړۍ کې د نجونو پر تعلیم بندیز د جنسي توپیر تر ټولو ښکاره او کرکجنه بیلګه ده. شاغلی غنی د چهارشنبې یا شورو په ورځ پر خپل فیسبوک او ټوئیټر پاڼه لیکلی په اوسنیو حالاتو کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان په همغږی سره پرې وخت لدی هغه د ښځو د تعلیم او د کار د حق موضوع ده. اشرف غنی وایي د اوسنۍ حاکمې ډلې د دغه شان ناوړه پرېکړو او د روان بحران د ژورېدو مسؤلیت یوازې طالبانو ته نه بلکې ټولو هغو افرادو، عناصرو او بنسټونو ته ورګرځي چې د دوی د سپینولو لپاره یې په سازماني شکل تبلیغات کول او ادعا یې کوله چې دا خلک بدل شوي او د نویو حالاتو په اړه یې پوهه زیاته شوې ده. اشرف غنی دغه افراد، عناصر او بنسټونه یاد نه کړل چې د پرېتور لګولی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوی ندا محمد ندیم د دسمبر پر شلمه په خبره کړې هدایتنامه کې د طالبانو سرکاري او شخصي پوهنتونونو ته امر کړی چې تر بل امر پورې د نجونو تعلیم وځنډوي، خو د دې سبب یې تر اوسه نه دی ویلی. بل مخکنی افغان ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو پر بندولو ژوره خواشینی ښکاره کړې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې د افغانستان د ملي ګټو او د اوسني او راتلونکو نسلونو د سوکالۍ لپاره د نجونو پوهنتونونه، ښوونځي او تعلیمي ادارې ژر پرانیزي. د حامد کرزي په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوي د هیواد پرمختګ، آبادی او ځان بسیاینه د دې خاورې د هر بچي، نجونو او هلکانو په تعلیم او زده کړو پورې تړلې دي. شاغلی کرزای وایي د تعلیم مخنیوي نه یوازې د افغانستان ترقی او هوساینې ته زیان رسوي، بلکې دا هیواد به د لا ډېرې مجبورۍ، بېوزلۍ او پردو ته له ډېرې محتاجۍ سره مخ کړي. د افغانستان په تیر حکومت کې د ملي پخلاینې د شورا مخکنی مشر ډاکټر عبدالله وایي تعلیم د ټولو افغانانو بنیادي حق دی او له دې حقه د نجونو محرومول یې د افسوس وړ ګام بللی. ډاکټر عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، د ټولو هیوادوالو غوښتنه د نجونو پر وړاندې د تعلیم او تحصیل د دروازو پرانستل دي. زه د افغانستان د وګړي په توګه غوښتنه او تقاضا کوم چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بندېدلو په پریکړې د لاسره کتنه وسی. د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو د امر په اړه اندېښنه ښکاره کړې او د دې پریکړې لغندلو سره سره د طالبانو له مشرانو غوښتي چې پر خپل دې پریکړې لاسره غور وکړي. د او آی سی سازمان پر خپل ټویټر پاڼه د خپل مشر حسین ابراهیم طه الخلیلی لیکلی، کته هم موږ له وسنۍ د طالبانو له ادارې سره د خپل همکارۍ سیاست ته ژمن یو، خو دا پریکړه غندو او د کابل پر واکمنانو ژغ کوو چې خپل ژمنې او عملي پریکړې یو رنګ وساتي او دا پریکړه بیرته واخلي. له دې پرته د ملګرو ملتونو د عمومي مشر په ګډون بیلابیلو چارواکو د افغانستان لپاره د امریکې دواړو استازو او د بهرنیو چارو وزیر، پاکستان، سعودي، برتانیا او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو هم د طالبانو پریکړه غندلې او د نجونو د ټولو تعلیمي ادارو د بیرته پرانستلو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو د بندولو په خبرګون کې له ټولنیزو رسنیو سره سره د افغانستان په مرکز کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم په تعلیمي ادارو کې خلکو احتجاج کړی او د پوهنتونونو ځینو نارینه استادانو له خپلو دندو احتجاجاً استعفا ورکړې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوی ندا محمد ندیم پر خپل ټویټر پاڼه د نجونو د پوهنتونونو د بندولو د پریکړې دفاع کړې ده او وایي دا پریکړه د خپل مشر ملا حبت الله خنزاده په امر کړې ده او دای په کې صلاحیت نه لري. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
په افغانستان کې د افغان طالبانو لوري د نجونو د پوهنتونونو د بندیز د بلوچستان د آی ټی پوهنتون کوټیز د کوونکې هم اندېښمنی کړې دي. د پوهنتون خزینه زده کوونکو له افغان طالبانو غوښتي که د افغانستان پرمختګ غواړي نو د نجونو د لوړو زده کړو لارې دې نه تړي. هغوی په دې اړه د ډیپی له خبریال حافظ الله شیرانی سره خبرې کړې. تاسو پام ورته راګرځو.
زما نوم نورو سبا ده، زه بیوتم کې سبق یم، انګلیش لټریچر تھرډ سیمسٹر. افغانستان کې پنجونی باندې تعلیم درول دي، ٹھیک سو کدی پنجونی تعلیم دی دا غ ریزن شې دي، مطلب چلو کتی دا کتی تعلیم ورکمنګ نه غواړي، ات لیست انډر سو شان باندې کور اپ کوي، مطلب برکا کې دولار سي، حجاب کې دولار سي، کوئی ایجوکیشن کې سبق نه وای، پتہ تر طریقہ دولار سي، ات لیست خپل ایجوکیشن حاصل کې. ایجوکیشن روکنا دا سدی فساد ایچ سیلف دی، مطلب دا به ته سبب یو ایجوکیټډ شې نه بیا وتی خپل مخفي می شیر بیا بیا دا برد څنګه ور کوي اته نو د خپل اولاد او داسې مینرز او شهید د خپل اولاد تاسو پر مختلفه مدا وشي ول سره خپل خپل اولاد سره دونه ټایم می دا ګټ ټایم شاته کوچ چلی زون ور زون سره چلی دا یو امپورټنت دی. تعلیم ډیر زیات سی د خپل شست ولا کی، لیکن خپل کلچر کې اندر رہ کې، مطلب پراپر انداز ته ولر سی، مطلب خپل ایجوکیشن لازمی حاصل کی.
مانم افغانادا زه خپل افغانیم، افغان فیجیم پکوټه کیم، او زه خپل یونیورسټی پکوټه کیم، یونیورسټی په یم، او زموږ چې دا اوس باندې د افغانستان د انجینرانو لپاره چې یونیورسټی بند او سکولونه بند، هغه زموږ په تاوان کې دا، ځکه چې زموږ روان نسل باندې تاوان ده. موږ غواړو چې د حکومت او طالبان څخه چې انجینران د سکه چې نارینه حق لري، انجینران هم حق لري چې خپل سبقونه وایي.
زمانم چې دی سیمل خان دی، زه خپل پښتنه انجلۍ یم او دا وخت زه کوئټه بیوټم یونیورسټي کې ولاړ یم. دوی سیدا تعلیمي ادارې افغانستان کې بندي کړې دي، باید سیدا و انجونو ته تعلیم ور پرېږدي. انجونی تعلیم یافته کې دا ډېر ضروري دي د معاشرې لپاره چې انجلۍ تعلیم وکړي، هغه نسل تعلیم یافته.
انو میمونہ خلجی دی، زه د بیوټم یونیورسټي سیم تکتو کیمپس او زه د کمپیوټر انجینرینګ ګریجویټ پاس اوټ سټوډنټ یم. زه دا وایم چې د انجینو تعلیم په دا ضروری دی، ولې چې اگر که زه خپل پرسنل سټوري دا واخه مش پنځه خوندې یو مش برور نسته، نو زما مور پلار دا غوښتل چې زما هر لور دی خپل پرځای کامیاب شي، ولې مش برور نسته. زه دا نیم چې چا برور نه، مطلب هغه ډیره کمتر یو شی، مطلب چې وچ مش یو چا محتاج نه سو خپل تعلیم حاصل ونګ د هر انجینر فرض دی. زه غواړم چې زما رنګ څنګه چې زما مور پلار مش خوندې سپورټ ای مغه ټخور لا کوي، زه انجینرینګ بل بل شي ګرد خپل په فیلډ کې ماشاله روان دي، که زه خپل ځان راوخم به ست چې زه شزم، که زه د بل انجلی د احساس وکم شو انجونو ما دی پر شو زما دی بچ تعلیم نکی بند ولی تعلیم اس غلط خبر نه نه تعلیم ته غلط در زکی په پرده کی په خون چراو ز خپل کورو س خپل تعلیم دی واخی مطلب بندوبنګ دای سغه نه دی چیرته یو شز ایجوکیټډ کی هغه تعلیم حاصل کی هغه پر یو قوم چلوایسی هغه پر یو خاندان چلوایسی نو بای شي په شو زما دی ګر سر تعلیم نسی بند په پرده کی دی راو ز خپل تعلیم دی حاصل کی
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل د امریکا د معتبر ورځپاڼې نیویارک ټایمز هغه مطلب راخسته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په هنتونونو ته د نجونو په ورتګ باندې په لګول شوی بندیز لیکل شوی.
د امریکای یورپ او د آزاد نړۍ د زیاتره ملکونو په مطبوعاتو کې افغانستان کې د افغان طالبانو د حکومت لخوا په زنانو تعلیم د پاره یونیورسيټو ته پتلو د بندیز لګیدو په حق له خبرونه خوارې شوې دي. د امریکای په نیویارک ټایمز اخبار کې هم د زنانو یونیورسيټو ته د تعلیم د پاره د تلونه د منیکورو په موضوع د اخبار د زنانه خبريالي کرستینا ګولډباوم یو تفصیلی رپورت خور شوې ده. کرستینا ګولډباوم د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې افغان حکومت د نه پورز د جاری کړي خپل یو حکم تر مخې ذاتی او سرکاري یونیورسيټو ته د تعلیم د پاره د زنانو پتلو بندیز لګولې دي. اخبار لیکي چې د زنانو د حقونو د وهنې په لړ کې د افغان طالبانو تازه اقدام دی کوم چې بشک چې په کال 1990 کې د طالبانو د لومبي سخت دري د حکومت یادګیر نه کوي. د افغان طالبانو په دې تازه اقدام په تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې د بشري حقونو او د یوې خې حکمرانۍ د یقین کولو د پاره د غربي ملکونو ټولي منسوبې په اوبو لاهو شوې دي. د افغان طالبانو نوي حکومت په تیرو هفتو کې شرعي قوانين دوباره نافذ کړی دي. په ګرد ملک کې خلکو لپاره سره عام د کوړو شرعي سزاګانی ورکول شروع کړی دي او یو تن له د خلکو په وړاندې د مرګ سزا هم ورکړی ده. کرستینا ګولډباوم خپل رپورت کې زیاته چې په زنانو یونیورسيټو ته د تلو د بندیز لګولو خبر د اعلی تعلیم د وزارت لخوا دی لړکی د لیکلې شوی یو چټه نه خور شوی دی. د افغانستان د اعلی تعلیم د وزارت ویان نیویارک ټایمز ته د دې خبر تصدیق کړی دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د افغان طالبانو د خزو د تعلیم په حق له دانې وی فیصله ناقابل قبول ده او د دې نتیجه به د طالبانو په حق کې خي نوي. خاغلی نت پرایس په دې فیصله د امریکای لخوا افغان طالبانو لا د سم ممکنه زورنی ورکولو تفصيلات بیان نکړ. د زیاته کا چې دنیا د افغان طالبانو د سخت دري د حکومت په نورو سختو فیصلو د وړاندې نه فکرمند و چې دې تازه فیصلې د نړۍ د ملکونو فکرمنده نورې سیوا کړې دي. کرستینا ګولډباوم خپل رپورت کې دا هم لیکلي دي چې د خزو د یونیورسيټي د سطحې د تعلیم په حق له د افغان طالبانو تازه فیصله د دې خبرې غمازي کوي چې د طالبانو دننه سخت دري د ډله په هاغو میانرو طالبانو بر روانه ده څوک چې دنیا سره د موجوده حالاتو مطابق للغواړي. کرستینا باوم نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې افغان طالبانو تیر کال اگست کې په اقتدار کې دراتلونه پس خذولا د تعلیم او د روزګار د حقونو ورکولو لوزونه کړی وو. خورست دوی د طالبانو دننه سخت دریزه طالبانو ته تسلیم شول او د خپل لوزونو نه وړیدل. کرستینا لیکي چې په سخت دریزه طالبانو کې د افغان طالبانو ستر روحاني مشر مولا هیبت الله اخونزاده هم شامل دي څوک چې په قندهار کې ناشته او د تعلیم او د اعلی تعلیم د محکمو په شمول د نورو محکمو دننه هم په اعلی اوهدو د خپل خوخ خلق لګی. مولا هیبت الله اخونزاده خپل فیصله انتهایی سخت دریز عالمانو سره د سلام مشورونه پس کړي.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا د خبر پښتونخوا حکومت د استخباراتي ادارو لخوا مرکزی حکومت د پښتونخوا د ترګری عزت څنګه سی ټی ډی په اړه وړاندې کړی شوی راپور رات کړه. یو ویلی دی مرکزی حکومت د امنیت په ځای کولو په موضوع سیاست کوي او د صوبایي حکومت مرستانه کوي. هغه ویل د امنیت په ځای کولو ځمواري یوازې د خیبر پښتونخوا نه بلکې د مرکزی حکومت هم جوړیږي. هغه اجازه کړي سی ټی ډی پولیسو ته د روزنې تخنیکی مرستو او د نورو ټول وسایلو ورکول باور کړي او بودیجه هم ورته زیاته کړي ده. نور تفصيل د فرید شنواری په راپور کې اوري.
خیبر پختونخوا حکومت د وسلوالو لخوا د بنو په سیمه کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو څنګه سی ټی ډی په مرکز د برید او چارواکی یرغمال کې دوه پیخه د مرکزی حکومت ذمہواری بللې او ویلې دی په هیواد کې دننه د سکیورټی یا امنیت د ټینګار ذمہواری مرکز جوړیږي. هغوی ویلې د بنو د پیخې په اړه نشي ویلې چې څومره کسان پکې مړه او ژوبل شوي دي، خو لا به د پښتونخوا پولیس او لا به د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره ایس پی آر دغه معلومات خلکو سره شریکوي. د داخله چارو په اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار بابر سلیم سواتی خبریالانو ته ویلي مرکزی حکومت د دغه پیښې په اړه غیر سنجیدګي ښکارا کړې ده.
ہم نے تو اس پاکستان کو بھی ڈیفینڈ کرنے اور اس کے ہر کونے کو ڈیفینڈ کرنا ہے.
خوبا دے پاکستان او دے دے ہر یو گٹ دفاع کو او خیبر پختونخوا کی یو سل او نہن زیاد پولیس دے طرح گرے عزت جنگ کی پروان کال کی ملشی وی دی. مرکزی حکومت باید دے خیبر پختونخوا دے پولیسو استائیں نوکڑی خود دے پزے غند نہ کئی. کم پولیس چھ بتا سو دو سو کی داران فنم یادول ہغی نند طرح گرے مخنیسی طرح گرو سرا جنگ کئی ستاسو دفاع کئی او تاسو ی غند نہ کوی. مونږ د ترهګرې ضد څانګه سی ٹی ڈی جوړو او منظم کوی.
هم اسټابلیش کر رہے ہیں سی ٹی ڈی ڈپارټمنٹ کو.
د دسمبر په 28 د خیبر پختونخوا وزیرانو په پیښور کې خبری غونډه تا په وینا کې د مرکزی حکومت لخوا د سی ٹی ڈی پولیسو په حق لا رپورٹ رد کړای او ویلی دی سی ٹی ڈی پولیسو ته تربیت او ټول وسایل ورکړای شوی دی. د اتواریا یکشنبه په ورځ وسلوالو په بنو سیمه کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو څنګ سی ٹی ڈی په تاړه بریت کړی وو او پکې پولیس چارواکي درې ورځې یرغمال کړی وو. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف رسانی او ته ویلي خیبر پختونخوا پولیس د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي په لړ کې چمتو دی.
دا خو ترهګرۍ ده او دا خو لکه یو ډیر منظم گروپ سره زمونږه مقابله ده او دا جنگ د اوس نه لري. دا تیر شوی شلو کال نه روان دی او د دې جنگ شکلونه په مختلف اوقاتو کې بدل شوی. کله یو شکل کې راځي کله بل شکل کې راځي. زه بیا دا خبر وکم چې ردې د پاره سمره ده پورې جامع منصوبه بندي جوړې دي لشي امونګه جوړه کړې ده. لاغې په مقابله کې مونږ لريام یو بل افورټس هم کوو خو یقینا داسې حالات ضرور پیدا کیږي کم ځای کې چې طرف اگر کامیاب شي. خو یو خبر درته وکم لس داسې واقعات دي چې هغه مونږ مخنیوي کړی هغه په میډیا کې ځکه ناراضي چې داغه اپریشنل ضرورت دي.
د ګولیا دوشنبه په ورځ د پاکستان استخباراتي ادارو وزیر اعظم شهباز شریف ته د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو څنګ سی ٹی ڈی په حق لا یو رپورٹ وړاندې کړی وو او پکې یې ویلي وو سی ٹی ڈی په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ د مخنیوي وړتیا یا استطاعت نه لري. په دغه رپورٹ کې دا هم ویلې شوې وو د مخ په زیاتېدونکو ترهګرۍ سره سره د خیبر پختونخوا حکومت توجه د سی ٹی ڈی استطاعت یا وړتیا لوړولو باندې نه وه. فرید شنواری، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان صنعتکاران، تاجران او چړونکو وای د تیرې څمودې نه د دغه هیواد اقتصادي اشارې منفی دي او د کې د هر ورځې په تیرېدو نور هم زیاتوالی راځي. د سرحد چمبر اف کامرس مرستیال صدر شاهین حسین جیوی ته ویلي کده نور سیمو صنعتکاران د ناسمو حکومتي اقتصادي پالیسیو له امله ستونزو سره مخ دي. نو پښتونخوا کې سوداګر او صنعتکاران د خرابو امنیتي حالاتونو سر ټکوي. په دې اړه نور حال د ډیوی د خبريال مدثر شاه په ریپورت کې.
د پاکستان صنعتکاران او تاجران د هیواد موجوده اقتصادي وضع اندېښمن کړي دي. دوی وايي اقتصادي ټول اشاره منفي دي. روستر بل د عام استعمال سیزونو بایو کې اضافه روانه ده. د بهر د خامو شیانو پر غوښتو د حکومتي بندیز له امله پیداوار کې هم کمی لیدل کیږي او تیار شوي مصنوعات بهر هیوادونو ته لیږلو کې هم کمی راغلی دی. پښتونخوا تاجران دریځ لري چې د هیواد د نورو برخو صنعتکاران او تاجران که د حکومتي ناقصو اقتصادي پالیسیو له امله ستونزو سره مخ دي. نو دلته د امنیت وضع د دې مشکلات سیوا کړي دي.
مختلف زراعیو نه واپسې ټلیفونونه راځي. هغوی ته په مختلف نمونو باندې پیسې غواړي. هلته پریشان دي. بل خواته روزګار نشته. د دې ځینې هم یو تعداد تاجران په دې هڅه کې دي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي او هجرت وکړي. نو دغسې د کراچۍ او د لاهور نه هم تاسو وکتل چې ډېر زیات خاندانونو هجرت وکړو.
وایي اکثرو صنعتکارانو د خارج نه د راغوښتل شوو شیانو بیې د لکونو ډالرو په حساب بینکونو کې جمع کړي دي. شیان کراچۍ بندر ته رسېدلي دي خو بینکونه نه دی ته ایل سیز جاری کوي او نه دی ته خپل ډالرې واپس کوي. نو صنعتکاران مجبور دي چې د هر یو کنټینر په سر یو سل شل ډالره د ورځې کرایه ورکړي. ویره سرګندۍ که دا حالات جاری و نو د هیواد باقی پاتې صنعت به هم وتړل شي. بل پلو ته اقتصاد پوهان وایي اوس نړیوالې مالیاتي ادارې هم په مونږ باور نه کوي.
زمونږ کم انټرنیشنل فائنانشل انسټیټیوشن سره کم اگریمنټس مونږ کو نو دا غیر ریکارډ هم زمونږ سره ډیر خنډ بیا مونږه په وخت چون کې مونږه ته د پیسو ضرورت نو دا یل ټول کنډیشنالټیز مونږه اومنو خو بیا لیټران رورو مونږه دا اغینا پشا باندې زو. نو مونږه همیشه د پاره هغه کار کو چې قرض اخلو د نسته د پاره خو بیا کو په مستی.
سیړون کی وای هر څوک د پاکستان اقتصادي اشاره مثبت نه دی خو پاکستان د درویش کروڑا خلکو په جوهری وسلو سنبال هي واد دی. نو د دیوالیا کې دو مخنیوي به تر ډیر حد نړیوالې ادارې کوي ځکه چې کدا سکیږي نو د دې منفی اغیز به صرف په پاکستان نه بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو په اقتصاد او سیاست هم وي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کو راپورونه مو اوریدل اوس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای په اوکراین د روس د زورګیری تر مخه اوکراین کې د کیدونکو ظلمونو د تپوس کولو او مظلومانو سره د انصاف کېدو غوښتنه کړې ده. په اوکراین د امریکای د حمله نه میاشتې او شوې په دې موده کې د روس فوج په اوکراین کې په زرګونو بیګنا خلک وجلی یا جوبل کړی دي. د اوکراین یو کروڑ دیرش لک خلک بیکور شوی دي. د اوبو او د بجلی د رسد غونډې د بنیادی اډانی وسیلې یې هدف کړی دي. هسپتالونه سکولونه او د عامې استوګنې ځایونه ویشتی دي او تاریخي ښارونه لوټی لوټی کړی دي. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې په عالمی سطح د جرایمو په لړ کې د انصاف د پاره د امریکای مقرره خصوصي زنانه استاد بیت وان شیک خپل یو بیان کې ویلي دي چې په اوکراین شوی زورګیری کې د اوکراین په هر هغه سیمه کې په منظمه طریقه جنگي جرمونه کېدل شامل دي چرته چې د روس فوجونه اچولې شوې دي. سفیری میرمن وان شیک دا هم ویلی دی چې مونږ ته معلومه شوې ده چې د روس په ولخه کې پرتو عامو خلکو او په جنگي قیدیانو باندې نه یوازې سخت تشدد کیږي بلکې د دې تشدد د پټ ساتلو کوششونه هم کیږي. دې زیاته کا مونږ له داسې خبرونو هم راغلي دي چې عام خلک په داسې حالت کې پتی زندې وجلې شوې دي چې لاسونه شاته تړلې شوې وو او مونږ داسې مړي هم لیدلې دي چې د زور زیاتی کې دوه نخې په موجوده وي. سفیری وان شیک خپل بیان کې دا هم ویلی دي چې په خلکو باندې په جنسي بنیادونو بوګنون کې ظلمونه کیږي چې پکې خلکو او ماشومانو سره د جنسي تیری کې دوه واقعیات هم شامل دي. د اوکراین د ستر سرکاري وکیل دفتر د وړاندې نه په زرګونو داسې واقعیات په ګوته کړی دي چې هغه د جنگي جرمونو په شمار کې راځي. د روس د حکومت په باب له دا خبرونه هم راغلي دي چې د اوکراین په خلکو جسمانی او نفسیاتي الون بلون تیری چې پکې د سرسری مقدمو چلولو ورستو د خلکو د پانسی کولو او د ماشومانو په شمول په لوی شمیر کې د اوکراین د خلکو روس ته د لیګلو واقعیات هم شامل دي. روس ته لیګلې شوي ماشومان د روس کورنو سره په زبردستۍ سره په جون کولو مجبورولې شي. دا خبرونه د اوکراین په هر هغه علاقه کې د تشدد او د زور ظلم منظر پیش کوي چرته چې د روس فوجونه تلی دي. د روس فوج هم دا قسمه تشدد او زور ظلم په چیچنیا، شام او جارجیا کې هم کړی دی. امریکا په اوکراین کې د کیدونکو ظلمونو د تحقیقات کولو د پاره په بین الاقوامي سطح د کیدونکو یو شمیر کوششونو مرسته کوي. په دې کې د جرایمو د مقدمو د سماعت کوونکي بین الاقوامي عدالت لخوا روان تحقیقات هم شامل دي. اوکراین د دې عدالت اختیار منلی دی. په اوکراین د ټینګ نظر ساتلو د پاره د متحده قانونو یو کمیشن هم جوړ کړی شوی دی او د بشري حقوقو په باب له د متحده قانونو یو دفتر د اوکراین د حالاتو برابر څارنه کوي. یورپی ملکونو او خلکو د یورو جست نومي نتورک د سوري لاندې یو شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی. یورو جست نتورک اوس خپل ترمیمی قوانین وضع کړی دي. د دې تر مخه به یورو جست نتورک د جرایمو بین الاقوامي کمیشن ته اوکراین کې د کیدونکو ظلمونو ثبوتونه پیش کولای شي. دینه علاوه امریکا د اوکراین د ستر سرکاري وکیل دفتر سره په اوکراین کې د روس دروانو ظلمونو واقعیاتو لا د دستاویزي شکل ورکولو د پاره هر ممکن امداد کوي. دا ټول کوششونه ډیر سودمن او اهم دي. ټول دنیا یقینا چې اوس په اوکران کې د روس د ظلمونو د تپوس کولو په اهمه نقطه یو موټی شوی ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
درنو اوردونکو راپورونه هم دومره وو. اوس مو پام راګرځوو د بی بی سی رینې ځانګړې خبرونه ده. Thank you.